در تلاش های لازم برای آرامی در لیبیا شدند. اعلامیه افزود که آتش بس باید بعد از ساعت 12 شب شنبه در لیبیا نافذ شود. این پیشنهاد آتش بس در حال صورت میگیرد که نیروهای شورشی به رهبری جنرال خلیفه حفتر سعی دارند پایتخت طرابلس را تصرف کنند. لیبیا بعد سقوط رژیم معمر قذافی در سال 2011 دستخوش هرج و مرج و ناآرامی شده است. در حال حاضر دو حکومت در این کشور حکمروایی می کنند. حکومت وفاق ملی در طرابلس که ملل متحد آن را به رسمیت می شناسد و حکومت جنرال حفتر در شهر تبریق در شرق لیبیا. ترکیه و قطر از حکومت طرابلس حمایت می کنند و امارات متحده عربی، مصر و نیروهای قراردادی روسی از حکومت جنرال حفتر پشتیبانی می کنند. پایان اخبار.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، مجدداً احترامات بنده و آقای احمد شیبر قبول بکنین. موضوع بحث ما در این قسمت بازم مسئله تنش‌های منطقه‌ای و تأثیرات آن بالای افغانستان است. البته در قسمت دوم زیادتر روی مسائل صلح در افغانستان هم می‌خواهیم صحبت بکنیم. البته به شنونده‌های عزیزم فرصت می‌دهیم که نام تلفن بکنن و اظهار نظر بکنن. مهمانای محترم ما، محترم آقای عزیزالله فضلی مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح و محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی در این قسمت مهمان برنامه ما هستند. بر دو مهمان احترامات تقدیم از آقای همدرد. شما هم خوش آمدین صاحب به برنامه.
سلام علیکم نظر صاحب، با شما و با همکارتان و با همکار ما که در استودیو است و با همه شنوندگان سلامات و احترامات خود عرض میکنم.
تشکر. خب ما در قسمت کمی با فضلی صاحب صحبت کردیم، حال در این قسمت با شما شروع بکنیم صحبت ها را. همداد صاحب، ما روی مسئله ایران و جار جنجال ها و تاثیر زیاد از نقطه نظر ایران و منطقه یا زیاد صحبت کردیم، منتها ما زیادتر مسئله افغانستان به شنوانده ما بسیار زیاد مهم است که به مسئله پروسه صلح در افغانستان چقدر تاثیر مثبت یا منفی خواهد کرد. برازی که قسمی که میگن در استیلاس میگن که بعض خبرهای بد نتایج خوب بار میاره. حال امی حادثه بین ایران و امریکا یک دفعه کل دنیا را به خیال متوجه ساخت. این گونه کارا اوانتوریزم یک قسم وخامت بسیار خطرناک داره. شاید این به جنگ سوم جهانی از او خاطر از دو طرف هم یک قدم به خیال به عقب گذاشتن و حالا از مسئله صلح و صحبت ها و مذاکرات صلح صحبت میکنن. امید است که در افغانستان هم یه موضوع یک تاثیر مثبت بکنه. از شما بشنویم ممدد صاحب چی میگن؟
نظر صاحب، زه فکر کوم چې د ایران او د متحده ایالاتو کومه لانجه چې ده ډیره پخوانی ده او دوی تر ډیره حده پورې کوښښ کوي چې دغه د قواو د توازن له مخې عمل وکړي یو له بل سره. او په همدې کې د څلوېښت کاله ایران ډیر وغوړېد او دا متحده ایالاتو د دې اجازه ورکړې وه. که چیرته نه وای نو په هغه لومړیو کلونو کې متحده ایالاتو دا کولای شوای چې یا د ایران د خوندانو رژیم له منځه یوسي، یا یې ضعیفه کړي، یا یې حد اخل په منځني ختیځ کې چې د دوی کومې لاسوهنې دلته کنټرول کړي. هغه خو بهرنۍ مسله ده. اوس دغه د تیرو جمعې را په دې خوا چې د سلیمانی وژل کېدل وو، بیا افغانستان هم چون چې ایران زموږ یو ګاونډی هیواد دی او متحده ایالات دلته نظامي او سیاسي حضور لري، نو په دې اساس باندې په ایران کې هم دا خبره زمزمه کېدله. حتی د قاسم سلیمانی لور خو لا دا خبره وکړله چې امریکایان دي خپل تابوتونه چې په افغانستان کې دي خپل کورنۍ ته امریکانو ته ویل چې خپل د زامنو تابوتونه له افغانستان نه یوسي. یعنی معنا یو رقم په دې خبرو کې، په دې جنجال کې د عراق، د سوریې، د یمن، د منځني ختیځ ترڅنګ د افغانستان نوم هم یادېده. او خامنه‌ای هم پرون په خپل خبرو کې زمونږ د دې اشاره وکړله چې نور موږ په منطقه کې د متحده ایالاتو د حضور پای غواړو. نو دا خود دوی خپل خبرې وي او د ایران کوم مخینه چې د افغانستان سره هغه که د طالبانو سره و که د شمالي ائتلاف سره و که بیا په دې تیرو اتلسو کلونو کې کوم د دوی روابط و هغه ټولو ته بهتره معلومه و. هغوی د یو سو استفادې یو سیاست غوره کړی و. لومړی همدغه قاسم سلیمانی د شمالي ائتلاف چې هغه وخت کې د طالبانو سره جنگ کاوه نږدې ملګری و، هغې سره مرستې کولې، حتی شاه مسعود ته لا د دې زمینه مساعده کړې وه چې هغه لاړ شي مشهد ته او هلته وګوري او دغه مسایل وکړي. تر هغې وروسته بیا دا مسله راغلله د طالبانو سره، طالبانو سره چې دوی تقریبا د برید تر سرحده پورې رسیدلي وو، خپل ټانکونه تر زاهدانو تر مشهده پورې راوستلي وو او کوښښ یې دا و، یعنی هوډ یې دا و چې په افغانستان باندې برید وکړي، او بیرته بیا پښیمانه شول. هغه مسله وه چې د طالبانو د رژیم سره وه، طالبان په دې باندې ښه پوهېږي. نو زما په نظر صاحب اصلي مسله دا ده چې طالبان د افغانستان حکومت د افغانستان خلک په دې باندې پوهېږي چې دا بهرنۍ مسلې دي، ډیر زیات تاثیر په افغانانو باندې نه لري، او دا جنگونه نیابتي جنگونه دي. ایرانیان یو جنرال تنا په عراق کې وژل سوی دی، یو دوه درې نفر نور ورسره، لیکن تاسو هره ورځ هلته ګوري چې څومره عراقیان چې دي هغه وژل کیږي، څومره ماشومانو سره وضعیت په سوریه کې کیږي، بد حالت هلته رامنځته دی. دا خو نیابتي جنگ دی، افغانانو ته دومره زیات مشکل نشته دی.
همدرد صاحب مننه. که چېرته دې تر شو چې همدغسې وضعیت چې تاسو د ایران د مداخلو په افغانستان کې له دا سره سم تشریح کړ، که همدغسې وضعیت وي، افغانستان باید څوک چې تر څو د ایران له دغسې مداخلو د هغه د ایران د دغسې مداخلو مخه ونیول شي او د افغانانو په ګټه باندې څه وشي؟
ښه، تر ټولو نه مهمه مسله دا ده چې د افغانستان حکومت به داسې یو ستراتیژي او داسې یو تګلاره د ځان لپاره غوره کړي چې په هغې کې هیڅ ګاونډي ته ضرر هم نه وي او هیڅ ګاونډي ته د دې اجازه نه وي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي. د سلیمانی تر وژل کېدلو نه وروسته د افغانستان د حکومت اعلامیه چې وه هغه ډېره زیاته محتاطه، معتدله او ډېره زیاته په زړه پورې وه. زه فکر کوم چې دغسې یو سیاست باید راواخیستل شي. دا ګاونډیو ګاونډي زموږ ګاونډیان دي، لیکن زموږ ستراتیژیک او امنیتي ملګري هم په افغانستان کې چې دی حضور لري. یعنی موږ باید داسې یو سیاست غوره کړو چې نه سی خوشوزی نه کباب. نو په دې اساس باندې کول دا پکار دي چې په کور دننه د ویجما رامنځته کول ضروری دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې کله چې دا مسله وشوله د سلیمانی قتل تر هغې وروسته زموږ ځینو سیاسیونو خپل ځان د طرفه چې هغه اپوزیسیون هم ناراضي اعلامیه ورکړلې. زه دا وایم تر دې وروسته د افغانستان حکومت ته دا پکار ده چې دا مسله سره راټوله کړي. دا خلک اوس په تهران کې دي که په نورو ځایونو کې دي، کې اعلامیه ورکړې دي که د افغانستان د حکومت کاندیدان د ولسمشرۍ د کاندیدانو چې غبرګون یې ښودلی و یا خواخوږي د ایران سره ښودلې وه. زما په نظر دا باید راټول شي، راغونډ شي او راوغوښتل شي، د دوی سره خبرې وشي او د افغانستان هغه ملي منافع چې دي ورته تشریح شي. زه فکر کوم دوی په ښه توګه د افغانستان ملي منافع لا نه دي پیژندلي. کله چې د ایران او کله چې د بخښنه غواړم چې د هندوستان او د پاکستان تر مابین دغه یو کال وړاندې مسله رامنځته شوله د کشمیر په سر باندې، تاسو ګورئ چې په پاکستان کې که پوزیشن و که اپوزیسیون و که نواز شریف و که زرداری و که عمران خان و که هر څوک په یوه میز باندې کېناستل او دا خبره وکړه.
همدرد صاحب کېدی شي چې څوک دا کله ناکله ځینې کسان افغانستان لیغو هیوادونو سره مقایسه کوي چې هلته جګړې نشته او امنیت دی. دا هم بیا یو سوال دی. په دې برخه کې که چېرته د فضلي صاحب نظر واخلم، فضلي صاحب څه فکر کوي چې کله افغانستان له نورو هیوادونو سره مقایسه کوو، دا مقایسه له دې اړخه ناسمه نه ښکاري چې مثلا له پاکستان سره، له ایران سره، له سعودي عربستان سره، له هند سره د افغانستان مقایسه کول شایي ډېر منصفانه نه وي، ځکه چې په هیوادونو کې جګړې نشته او په افغانستان کې جنګونه دي او جنجالونه دي، په انتخاباتو لا نه سره جوړېږي.
مننه. زه هم مېلمه ته شرق لاس وایم. واقعا هم په دې تیرو څلوېښت کلونو کې افغانستان دومره وځپل شو، هم د اقتصادي لحاظه، هم د سیاسي لحاظه او هم د تعلیمي لحاظه، چې موږ اوس هغه افغانستان نه یو لکه څنګه چې داود خان په وخت کې افغانستان درلودی یا د حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې وو. زموږ خصوصا ګاونډي هیوادونه په پښو ودرېدل، د دوی اقتصاد، تعلیم او هغه نظامي برخې واقعا هم د دې وړ ده چې سړی خپله توجه وراړي. ولې موږ ودغه سرحد ته ورسېدلو؟ دا هم داسې نه ده چې طبیعي او شی زموږ په وجود کې راغی یا زموږ په ملک کې راغی. کله چې دغه خصوصا دغه گاونډي هیوادونو مداخله په افغانستان کې د شوروي د جهاد د وخت څخه بیا تر اوسه پورې او د 2000 کال څخه د 2000 کال شروع دی، یعنی شل کال کې د نن هم دومره پراخ مداخله وسوي چې موږ تاسو هر څه علني وسوي ملدل. بعضی هغه خلک دي چې واکن هم د دې پر ځای چې خپل ملي ګټو ته توجه وکړي، انډیوالي یا شخصي دوستي په پالي د منطقې په ساته باندې، اما موږ په هغه حالات کې نه یو چې موږ خپل اقتصادي یا نظامي یا سیاسي وضعیت ګاونډي هیوادونو سره پرتله کړو. واکن هم هغه موږ سره ډېر پیشرفت کړی دی، هغه ډېر په شو ولاړ دی د هر لحاظ څخه. اما فکر او سوچ یو ځای کېدل، اتحاد او اتفاق دا مو په خپل لاس دي. دا هغه څه نه دي چې مثلا موږ اوس اټم جوړو یا نوې بټۍ جوړو، دا خو یو فکر دی، یو سوچ دی. زه د میلمه د یو نظر سره بالکل موافق یم، باید سره راټول سو، سره کښینو. اول لکه تاسو اشاره ورته وکړه، زموږ انتخابات په څه حالات کې دي؟ اوس په کوم حالات کې قرار لرو؟ نو په دې حالات کې موږ نس کولای چې د یو همسایه هیواد سره په داسې یو تخت دغه کې قرار ولرو چې موږ واغو ته باید موږ داسې یو مثبت حرکت وکړو چې واکن هم که د حکومت د طرف نه وي او یا نور هغه سیاسي نه وي چې د دینه مخکې په نظام کې وخت تیر کړی دی، چې د یوه واحد ادرس د لور نه خپل موقف څرګند کړو او د دوی سره خبرې وکړو. اما د وخت په تیریدو سره به دا ثابته شي انشاءالله ولادیز چې افغانستان نور د دغه جګړې نه وځي. ځکه ما څومره د مخکې په یو رسنۍ کې ویل، مال کله چې امریکا دلته راکړل، امریکا په یو نیونی هاس باندې سپره و دلته راله، افغانستان ته نه د چا سره مشوره وکړله، او چې اوس هم ځي نه د چا سره مشوره کوي، نه د چا پروا لري په خپل غرور او قدرت باندې. هم در کومه ځای چې زه ګورم د هرې ورځې په تیریدو سره امریکا ته هم دلته په سیمه کې وضعیت نور خرابېږي. د ټرمپ خبرو ته که چېرې تاسې وګورئ، واکن هم ډېر نرمختې وشوي د دغه راکټونو نه وروسته چې ایران هلته استعمال که دا کې تلفات درلودی یا نه درلودی، یو نوی جواب یې ورکړئ چې علني هم موږ دغه توان لرو چې په تا باندې برید وکړو. نو الله دې داسې پرې وضعیت منځته راولي چې د افغانانو په خیر وي، په مجموع کې د ټولو مسلمانانو، خو که په منطقه کې وضعیت نورماله وي، دا د افغانستان په خیر هم ده او زموږ د ګاونډیانو په خیر هم ده. په دې 40 کال کې چې دوی هغه نامشروع مداخله وکړه، نتیجه نن دغه سول، نن د ایران سره امریکایان لاسو ګریوان دي، بل ورځ به د پاکستان سره هم لاسو ګریوان وي. نو ښه خبره به دا وي چې دغه ګاونډي هیوادونه او موږ دلته داسې یو ملي سیاست غوره کړو چې هم ګاونډي هیوادونه په خپل ژبه پوکو او خپل داخلي سیاستون، چې څوک په لکه مخکې چې دوه سول چې څوک د ریاست جمهور کاندیدان دي یا څوک اوس په نظام کې نسته، د دینه مخکې په غټو مسولیتونو کې کار کړی دی، راځي چې په یو ملي اجماع باندې کار وکړو چې هر څه عاجل تر موږ د خپل د انتخاباتو مسایل سره راټول
کړو، بل اخر
یو حکومت ولرو او د یو رسمي حکومت ادرس نه کده ګاونډیان سره خبرې کوو، دا چې په کومه لاجه کوو، یو موقف او د یو ادرس نه خبرو.
تشکر فضلی صاحب. خب با اجازه همدر صاحب، یک چند لحظه به شنونده عزیز ما فرصت بدیم برای از اینکه سوالات تکرار نشه. اگر سوالایی که شنونده ها ارائه میکنن ما تکرار نکنیم و اظهار نظر بکنن، از یک اعلانک بسیار کوتاه داریم، بعد از شماره های تلفن اعلان میکنیم.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
بله، شماره تلفن ما 0799-203-540 و شماره دوم ما 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-2112-4501. آقای شیبر؟
بله، داشت میره زم تکرارم، کورانی شمیره مود 0-209-203-540، بلش میره ده 0-200-922-555 او نریوال شمیره موده 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-5-0-1. ده پروگرام موضوع موده ده سیمی تاو ترخواله و غیزه پر افغانستان. یه وابریدون که پلین که رسره ده میره بانی وکی آزاری بسپوک پروگرام ده.
زه سلام ماما تاشت را تاشت درمون من منو تا جزل ده کنی سلامونه بار ملمنو. اول خو یوه پوښتنه دا ده چې دا شپېته کاله مخکې هم ایران سره د پاکستان امریکا قصد بود او جنجالی بود. بلا خبره داده ملمنو چه دی منگ سور خبره ده. تا چه غند دنیا بودی داره چه گرم ساد دی منگ سور هم قید کرده امی پسنده که واچه وله کلیگرانی خپل جب که واچه وانی. او دی جنگ لاره من ترافش کرده چه بمونو تیاریه را روانی. مشرانو تاسی خپل اوز قضاوت وکه چه در ایران بانی کم وقتی بنجزونه لگی دیدی دی منگ این پا خمیر مایه بانی هم تاثیر کرده ده. خواهر خمیر مایه توله دی غریب نکنه نویزید نگه از رو رولو. منگ ایران سر دوستی دارو منگ ایران نه نرغیگی دی ولستم نرغیگی دی چین نم نرغیگی دی پاکستان نم نرغیگی. امریکا دی منگ پا کارو که ایت وقت نلدی چه دوی مداخله وکی. بلا خبره گولا پرونا بلا وزی دی منگ میدی پلوس تو تونه بمبار کری دی تونه وزی دی دی آیا نن منگ حکومت دی حاغ مخنوائی نیسی کولای کسا باپ ایران بانی دی عملہ کلی نو دی جائنا نو دی آغو مخنوائی نو پس بانی وکولای سنین منو
بلے مانانا 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 بلا وریدون کی تمخه کوا سریب سپوک پروگرام نی میرا بانیوکی بلے تاسو پلان کې
بلے محترم شبر سر تاسو سلامونه او تاسو همکار نظر سر تاسو دوالو ملمنو ته سلامونه
وعلیکم السلام مننه
کوم د جوزجان څخه شبر صاحب واکم شفیق هم در سره خبري وکړي سپيني خبري وکړي او کوم واقعیتونه چې ودا بیان کړ موږ دا ګډ واقعیتونه په یاد چې ایران هر ځای هر وخت افغانستان کې مداخله کوي زموږ په یاد دي باوجود دې چې ایران زموږ د ګاونډیتوب څخه سي استفاده نه کوي باقیانه بار بار موږ د زور سي استفاده کوي دا خو مې نظر دی خپل ته نظر به تیریږم د ملمنو سیم پوښتنه ده که همدر سر جواب راکړي مخکې ستاسو د پروګرام په اول ساعت کې هغه زور یوسف وویل چې د ایران اخوندان یعنی ډېر هوښیار دي د څلوېښتو کالو مشکلاتو څخه یې خپل وطن راوویستی تر دغه اندازې پورې چې نن یې قانون د سیاله سره سیال کړه واقعا همدغسې دی. زما پوښتنه دا ده چې زموږ رهبران ولې دغسې هوښیاري نه اختیاروي په هر مورد کې خو موږ هم دغسې رهبران لرو دغسې اخوندان لرو دغسې ملایان لرو افغانستان حکومت چې کله چې قاسم سلیمانی ووژل شو د افغانستان حکومت یو بې طرفه اعلامیه خپره کړه تاسو څه فکر کوئ چې آیا د افغانستان خلک رهبران خپل په مابین کې دا وعدت لري چې د خپل بې طرفي تر پایه پورې وساتي؟
مننه بل اوریدونکي ته مخه کوو آزادي په سپوک پروګرام نه مهرباني وکړي. بله
سلام علیکم ز ارشاد دی خوست دی صبرای ته دی ازادای رادیو تولو ملمنو او اوریدونکو ته احترامات تقدیم هم
مننه.
او دی ملمنو څخه مې پوښتنه ده دو چې آیا په افغانستان کې دی داسې حکومت جوړیدل چې دی ګوانډایو او نورو زورواکو هیوادونو تر تاثیر لوند نه وي امکان لري؟ پوښتنه مې ده زکا چې امریکا غواړي هغه ایران نه خوخوي او که پاکستان غواړي هغه هندستان نه خوخوي نو دا چې څوک ویني چې دوی د ګوندای هیوادونو او یا د نورو تر تاثیر لوندې نه وي دوی یو خپلواک حکومت جوړ کړي پښتانه مرادو په دې مورې کدوې نظر کې ډېر مننه مو
مننه بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي سپورت پروګرام دی مهرباني وکړئ.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د ایلمند څخه تاسو او تاسو ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته تر سلام زما یو نظر دی د ملمنو څخه تبصره غواړم چې باندې وي کې یعنی ترامپ ته دغه څه ونه دی د ایران څخه چې امن پلا او چې ما ځینې وویشتل هم زه دغه شي دغه وکړي.
بله
واش راکټان باندې ور وګرځول ام د دغه څو نرملار اختیار کړ دغه څه نظر نه دی چې ایران دی ویږي ولې په افغانستان کې دی په وبم دبمانو موري استعمال کړ نه دی د څه سربازان وې څه نه دی د څه حتی د یو ساعت کوچنی نه بمبار کړل نه دی ریږي
مانه
ایران څه ما خو به دغه نظر دی ایران
نو د نو علي
زای صاحب
علي زای صاحب د ترامپ له زړه به څوک خبرې سده وس ویریږي او کنه ویریږي مانه بل اوریدونکو ته مخه کو آزادې سپوک پروګرام دی مهرباني وکړي. بله
السلام علیکم شبر ستا او محترم ملمنو او فول اوریدون تختلینی کی هلی او احترامات
وعلیکم السلام تو خیسی
وخیم دغابل ولایت شادل
ولسلام مهربانی
د موضوع په حق له کوم موضوع داسې نظر ورکو چې دا دواړه ملکونه خپل ګټې لټوي. نو د ایران جنرال چې موږ سیدا په خپل کور کې نه د مسوي په خپل ملک کې نه د مسوي دا په عراق کې نو په عراق کې د څه شي کول شي ورغلی وو امریکایان په عراق کې څه شي کوي. نو دواړه داسې خلک دي چې هغه خپلې ګټې او خپل اغراض لري. نو دا د ایران جنرال هغه څوک ته چې کله امریکایان ته راتلو او طالبان یې بمبارول نو د هر کله یې ورته وایو او د نقشې وجوړولې لارې یې ورښوې. نن د هغو په لاس باندې دی پخپله ووژل شوي وایي غار چا ته مکه نه پخپله به د هغه لاس او امریکا هغه هېواد ده چې له دوی څخه یې مرستې غوښتې نن دوی په جنګ ورسره ښکېل دي. خو بیا هم موږ خوشحاله یو چې داسې قدرت شته چې د امریکا هغه ستر قدرت چې دی ځان ته ډېر مغروره وایي د خمیني په خبره چاپېره یې پر مخ ورکړه. نو دلته نه شورویانو تر اوسه المه پر کړې وه نه کوریا پر کړې وه. نو موږ په دې باندې خوشحاله یو چې څه دی په ځان پوه شو چې پر موږ باندې څوک همده کولای شي او را به شو دې ته چې پر افغانستان باندې دي اغېزې څه وي دا به د صلحې په باره کې انشاءالله که خدای کول ګټه وکړي. ځکه چې امریکایان په منځني ختیځ کې پایڅه په پښه کې بنده شوه نو دوی د افغانستان څخه نورې هم کښې کوي او له ایران څخه ډېرېږي چې دا به طالبانو ته مرستې حکومت ورکړي حتی هوایي توغندې ورکوي.
مننه توخی صاحب. بله مننه. یو بل اوریدونکی راخلو بیا میلمنو ته ورځو. مهرباني وکړئ آثاریب سپوک پروګرام دی.
بله السلام علیکم استاد راډیو اوریدونکو سلام ادب احترامات.
مهرباني مننه.
ژوندی اوسه راځو پر دې مسله باندې چې عراق کې ایران د امریکا پر اډو باندې په عراق کې برید وکړي او داغه نمخ کې امریکا دی او ایرانی جنرال ووځي. ما په خپل نظر باندې چې امریکا غمتل نه کړی ستوي بل څه هم کې چې خپل کوشش ولويږي. نو دا یو ډېر نیک اقدام د امریکا د خواستو دی ولې چې 2000 واول څه بیا تر 2000 شلمه پورې په افغانستان کې امریکا کوم نه غړي وکړلې. کچیر ایران په دې باندې خوشاله نه او ایران په واقع موږ د مصیبت سترګې کتل او موږ خپل د وجود یو غړی بنلې وای نو دا باید هغه اول ورځ د افغانستان طرفداري کړي او د افغانستان ملاتړ کړي. په هغه ورځ کې ورته ایران پاکستان نور مساوي یو دو لارې ورولې چې تر دغه هود پرې ورزل چې نن هغه خلک د دوی وګریوان ته واچوي او دوه مخه چې د افغانستان حکومت باید یو کوي کې چې لکه څنګه چې وي هغه متل څنګه کړي وي چرګز ما یو هغه د بل زمان کراچي ځنې خلک دي چې د افغانستان په نظام کې ژوند کوي د افغانان ځان بولي د افغانستان په خاور کې ژوند کوي مګر کار نور ته کې پښکاره باندې د بده پینځو تومن په مقابل کې د نور غلامی کې د جنرالانو زموږ تاسیم ختم شو تکړه تکړه خلک برجسته خلک شهیدان سو هیڅ چا دغه په ایران کې د پاتیا باندې ست هیڅ چا دغه ونه ونه کړ مګر نن په هامه باندې څوک راځي د ایران د ستاسي معنا ورکی لکه په هامه چې دا و خلک د پاره دی په جمل کې کار کوي او د بل د پاره جاسوسي کوي د افغانستان حکومت اولینه وظیفه ده چې کوم خلک تر وستر کنټرول لاندې دي باید هغه را کنټرول کړي. دا پرغه شی باندې اغیزه کول سي چې د منطقې لاسوانه په افغانستان کې کوم کې او د افغانستان په ګټه باندې د افغانستان د امنیت لپاره
مننه کور ودان ور به شو میلمنوت. بله همدر صاحب کپلان دوست تاسو نظر واخلو یو سوال خو تاسو ته مستقیم نه راځي.
د ټولو دوستانو نه چې ټلیفون یې کړو سردار محمد او د جوزجان نه ملګری ارشاد د خوست نه لیزی صاحب توخی صاحب او د اخیری ملګری واقعا ښه نظریات یې درلودل. په ځانګړې توګه هغه ورور چې د جوزجان نه سوال کړی و د ویلې چې د ایران اخوندان خو خيار دي د افغانستان ملایان او د افغانستان سیاسیونو د افغانستان د نورې برخې خلک ولې دومره هوښیار نه دي. نو خبره دا و چې د نن نسلوي کال مخکې چې په موږ باندې دلته تیری نه و شوی د شورویان نه و راغلي کودتا نه و شوی موږ هم په دې منطقه کې هوښیار ملت ګڼل کېدلو. د ایران نه موږ په هغه وخت کې ډیر مخکې و دلته هلته که د رضا شاه پهلوي حکم هغه و پاچاهي و حکومت او دولت و دلته موږ هم د سردار الحضرت ظاهر شاه پاچاهي درلودله د سردار محمد داود خان صدر اعظمي مو درلودله بیا د غیر ریاست جمهوري مو درلودله. موږ هم په دې د آسیا په دې زړه کې د د ډېر یو با افتخار ملت په توګه باندې دلته ژوند کاوه، ډېر هوښیار خلک هم درلودل. خو تر هغې وروسته چې کله کودتا وشوله، شورویان راغلل، سرتي تو پراک شولو، یو لاړو مصرای خوانی شو، بل لاړو کمونیست شو، بل شولای شو، بل کمونیست شو، بل چش شو، بل پاکستانی شو، بل ایرانی شو، بل د بل هیواد شو. نو خبره دا ده چې موږ په ډلو ټپلو باندې، په فکرونو باندې، په سمتونو باندې، په ژبو باندې، په دې سره وویشل شولو، او موږ په دې اساس باندې تر اوسه سره داسې هوښیار شوي نه یو. دا فکر هم نه دی کړی چې زموږ ملت څه شی دی، دا خلک چې دی په کوم نامه باندې موږ ورته وګورو، ملت څه شی ته وایي. دغه یو فکر نه دا زموږ سیاسيونو کړی دی، نه په عامه کې دا یو فکر رامنځته شوی دی. درزونه د پاس نه را شروع شوی دی، دا سلویخ کال په موږ باندې غم تیر دی، ماتم تیر دی، ویر تیر دی، اوس هم دا جنگ چې دی هره ورځ روان دی، زموږ نه قرباني اخلي. نو په دې اساس باندې سلویخ کال په ایران کې قرار قراری و، یو اته کال د ایران او د عراق جنگ وو. په هغې جنگ کې هم هغه د دوو هیوادونو تر مابین جنگ وو، د داخلي د دوی جنگ نه وو، چا د دوی دننه د کور دننه حمله نه وه کړې، دوی نه وو یرغمال کړي، دوی نه وو مستعمره کړي، دوی نه وو اشغال کړي. نو په دې اساس باندې د دوی هغه ملي احساسات نور هم قوي وو. تر هغې وروسته ایران وغوړېد په داخلي لحاظ باندې، لیکن د منطقي په لحاظ باندې او د نړۍ په سطح باندې بېله شک دا دغه د پیشو او د موږک لوبه ده چې امریکا د ایران سره شروع کړې ده. دغه د ټرمپ د تیرې شپې خبرې که تاسو وګورئ، دوی اخب نشینی وکړله، باوجود د دې چې مخکې له دې نه اختار ورکاوه چې موږ سره د نړۍ تر ټولو نه پرمختللي وسلې شته دي، که په موږ باندې یو برید وشي، زموږ د عسکر یوه پوزه وینه شي، نو موږ به د ایران په مقابل کې ډېر جدي عکس العمل وښیو. تاسو ولې چې داسې کار ونه سو، بیرته خپل مخې ته سره پرېښودل شول؟ دوی به اوس په دې منطقه کې بیا نیابتي جنگونه سره کوي، بیا به افغانان سره وژني، او په بل په منځ کې بیا به عراقیان وژني، بیا به سوریان وژني، بیا به افغانان وژني. او بل خبره چې
بله او بخشه چې تاسو خبرې مقطع کړې، مننه. لمر سره بل میلمانه هم په خبرونه کې را سره ملګری شوی ده، فوزیه کوفي. دوی ته شرغ لاستویم. فوزیه جان کوفي، په خبرونه ته شرغ لې د خبرونه په ارتباط چې د ایران او د امریکا روابط به د افغانستان په مسایلو باندې څه تاثیر وکړي، تاسو څه نظر لرئ؟
خدمت شنوندهای محترم شما، خوب افغانستان در یک موقعیت بسیار آسیب پذیر قرار دارم. ما تقریبا در یک نقطه قرار داریم که چهار طرف توسط کشورهای که اینا مسلح با سلاح اتم هستن و با انرژی هسته‌ای هستن ما مهار هستیم، و متاسفانه موقعیت ما قسمی است که ما افغانستان از اینجا پشت دادن نمیتونیم، جای دیگه هم بردن نمیتونیم. ما مجبور هستیم که برنامه و استراتژی خود با درک منافع مردم و ملت ما و اوضاع منطقه تنظیم کنیم. من فکر میکنم که در آستانه انتخابات امریکا و با توجه به این که رئیس جمهور ترامپ چون یکی از برنامه های حزب جمهوری خواه این حالت حمله و به اصطلاح باور داشتن به پالیسی خارجی نظامی بیشتر است، اونا میخواهید که در منطقه بیشتر نفوذ داشته باشن در شرق میانه. و این خاطر مخصوصا با کشورهای عربی که مناسباتشان خوب است و مخصوصا با ویژه با عربستان سعودی، فشارها سر ایران بیشتر خواهد بود. در داخل افغانستان هم خوب یقینا که این فشارها کم تاثیر نیست، اما ما اگر شما افغانستان با عراق مقایسه کنید، جایی که امریکا را میتونه ایران بسیار صدمه برسانه، قسمی که ما شما دیدیم در چند روز گذشته یا در چند ماه اخیر مظاهراتی که در عراق صورت میگرفت علیه حکومت شیعه توسط اکثر از سنی ها بودن، اون که اختلافات مذهبی را میتونه زیاد به اصطلاح
بله
او بخشی ساسو جرقت است.
ما به اون حده که
بله محترم کوفی، صدایتان یک دفعه رفت، اگر جای تلفونتان تغییر بتین باز دوباره صدایتان آمد، منتها خوب نیست، اگر جایتان کمی تغییر بتین.
من های فرمال صدای من شما میخواییم؟
آله مشنهیم، ما ادامه بتین، آله بفرمایید.
بله من های فرمال چقدر صحبتهای برای گرفتین، اما ما میخواستید بگید که با توجه به این که ما در افغانستان آسیب را که مثلا عراق داره و اختلافات مذهبی را که داره و اکثریت اونجا در عراق تشیع هستند که سالها توسط حکومت سنی ها به اصطلاح حکومت شدن، در افغانستان ما این اختلافات به پیمانه عراق نداریم. از اون زاویه هم آسیب ما کمتر از در مقایسه با عراق. اما خب مخصوصا این که ما در آستانه امضای توافق امریکا و طالبان هستیم، یک نگرانی که وجود داره این است که ممکن است چی بیره که آقای خلیلزاد هم دیروز گفت، ممکن است با توجه به این که امریکا میخواهد از عراق بیرون شود، حضور نظامی خود کم بسازه یا
بله. محترمه فوزی عباس صدایتان رفت. همکار ما دوباره اگر تلفن بکنه آقای طاهر روشن تا وقت با آقای فضلی صحبت ادامه میدیم. فضلی صاحب محترم، یک سوال که ما میخوایم طرح بکنیم ایست که در طرف افغانستان یک پراگندگی موجود هست، یعنی افغانستان چی باید بکنه که این پراگندگی سیاسی از بین بره؟ اعضاب مختلف سیاسی، مثلا گروپ های مختلف، وزارت امور سال،
حتی شورای حکومت دنن داخل که فرن او بخشی نظر سب دی ایران پر ارتباط،
بله،
اجرای ریاست یو قسم اعلامی خبر کرده، جمهور رئیس بل رقم اعلامی خبر کرده، پکار دوستی یو شی،
بله، امی پراگندگی را اگر جلوش گرفته نتانن در هیچ موضوع به یک نتیجه رسیدن شاید مشکل باشه. چی میگین فضلی صاحب، پراگندگی چطور میتونه از بین بره در افغانستان سب؟
مننه. واقعا هم مخکې ما دې ټکی ته اشاره درلوده، یوازینی شی چې موږ د کامیابۍ سرحد ته رسوي هغه همدغه بې اتفاقي ده چې سره راټوله کړو او اتحاد او اتفاق ته سره ورسېږو. که چیرته موږ په همدغسې وضعیت کې قرار ولرو لکه اوس چې دی، دا به لیرې نه وي چې د دغه نظام په ځای باندې به داسې څوک حاکم کیږي چې بیا به دوی خپله وایي چې کومې غلطیانې زموږ سره تکرار شوي وي، باید په خپل وخت باندې مو هغه ته د حل لار پیدا کړې وای. دا نه تنها چې د افغانستان نه د باندې بغیر افغانان نور خلک د افغانستان و دغه وضعیت ته ګوري، هغه څوک چې د افغانستان دوستان دي هغه پریشان دي، چې او دښمنان دي هغه خوشحاله دي. د نن په افغانستان کې هم د ټولو خلکو سره وسلار ورکه ده، په هم خلکو باندې، په غریب غوربه باندې دومره بد تاثیر شوی دی. تاسو باور وکړئ چې هیڅ کار ته زړه نشي شکولای. د هرې ورځې په تیریدو سره وضعیت خرابیږي. خو ښه خبره به دا وي چې ما مخکې موله چې څومره ژر کولای سو چې د انتخاباتو یو یا نتیجه یا منفي یا مثبت یو شی راووزي چې بالاخره خلک د دغه بوران نووزي، یو داسې مسیر باندې روان سي چې هغه د خلکو امیدواری زیاته کی. زموږ سره اوس دلته دوه درې مشکلات دي، او چې د دغو دوه درو مشکلاتو سره هم د افغانستان حکومت لاسو ګریوان دي هم ملت. اولنی غټ مشکلات دا دی چې اوس په سیمه کې جنگ دی، د نن په افغانستان کې، چې افغانستان روزمره هم د حکومت د خواسه هم د طالبان د خواسه یو بل قرباني ورکي، هم امریکا ته بیا برته د سولې خبرې روانې کړي دي. څومره پر چې زما معلومات دي، ان شاء الله ولادي چې دا غره روان ونی کې به د امریکایانو او د طالبانو درمنځ کم تفاهم چې سوي دی هغه به لاسلیک کیږي. دا چې څه مادي پښکې ځای سي وي او کوم جین لري چې دا غره روان وخت ثابت
کیږي. تاسو د حکومت له رسمي درې څخه خبرې کوي چې راتلونکي ونی کې دي چې د سولې خبرې وي موافقه ته ورسي، او کدا وځي تر حد ده دا خبره؟
دا زما نه، دا زما معلومات یا غزما شخصي نظر دی چې تاسو سره وړاندې کوم. حکومت به بیا په دې باندې خپل تصمیم نیسي چې کله مذاکرات لپاره آیا ټاکي، خو اول په لومړي قدم کې باید امریکایانو او د طالبان ترمنځ مشکل حل شي. خو دې وضعیت ته په کتو سره داسې معلومیږي چې امریکایان څومره جدي سوي دي. تر هغه ځای پورې چې زه معلومات لرم، ماته د امریکایانو د خواسته دغه لاسلیک ودی تور استول شوی هم دی، صرف د طالبانو پاتې دی چې هغه څه ملاحظات پکې لري. نو دا ممکن ده چې په روان ونی کې دا موضوع محل شي. دا نو وروسته به افغانستان حکومت خپل رسمي دریز وړاندې کوي او خپل رسمي استازي
البته په همدې برخه کې
مذاکرات دا هم یو فصل د چال کیږي.
بله، د لپاره سلا وريدونکو سره دا معلومات شریک کړم. نظر صاحب، د افغانستان د سوري لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له دفتر سره ارتباط نیولې او هغه ورته ویل چې سروس پورې لا رسمي خبري نه دي شو. نو چې په دغه حالت کې کې دشته چې د سې ژر کوم څوونه شي، خو په هر حال خدای دی وکړي چې یو څو شي. مخکې یو اوریدونکو حاجی صاحب توخیم له اغنه شاجوی دا خبره کوله چې د ایران او امریکا خراب روابط ممکن د سولې خبرو ته ګټه ورسوي، نو خدای دې وکړي چې د سولې خبرې یو خواته روان شي. داسې نشته چې لکه تیر کلونه چې په ژمي باندې د سولې خبرې ګرم شي او په اوړي کې جنگونه تاو دي.
مونږ همیشه دعا کده میریم، 40 سال از دعا کده میریم، یک روز انشالله دعای ما توبه ما قبول خواهد. به هر حال همدرد صاحب محترم، یک موضوع است که
دغه وضعیت هم داسې دی.
بله
مال دا وضعیت ته چې وسړی ګوري، امریکایان خپل ګټې لټوي او د سیمې هوادونه خپل ګټې لټوي.
طبيخه
وضعیت دې تر ورسېدی
چې هیڅ څوک په دنیا کې
انرژي اقدام کوي
او بخښه په ټوله دنیا کې څوک نشته چې خپل ګټې ته نه ګوري، حتی انفرادي اشخاص.
یو ورځ حمله د جنگ میدان ته، یعنی دریم جنگ ته داخل شول.
زما مطلب دا
دی ایران سره په سیمه کې نظامی جنگ ته داخليږي.
خیر، نظامی جنگ خو هغه د ترامپ خبرو
کوشش هم دا کی چې بل د سی واړه.
بله، د ترامپ خبرو رس ښکاری چې دوی جنگ ته نه داخليږي. او د امریکایي تحلیلګرانو خبرم له تاسو سره شریک کړم، یو غوډ له سی ان ان سره بیګاډر باسونو په دې برخه کې اکثر په دې باور و چې امریکا جنگ ته ضرورت نه لري سره ایران سره وکي، ځکه د ایران جمهور رئیس په خپل وای چې په تیرو دوه کلونو کې مو 200 میلیارډ ډالر د امریکا د بندیزونو له خاطر تاوان لیدل دی. د تحلیلګرانو باور په دې و چې چرته دوه کال نور دغه وضعیت دوام وکړي، ایران له اقتصادي لحاظ په خپل تر ډیر فشار لاندې راتلی شي.
خو خیر، برازي کوي سخنان ما یک نتیجه خوب برای فضلی صاحب واجدتون آقای همدرد. یک موضوع است کل ما از منافع صحبت میکنیم که فلانی مملکت منافع خود داره، فلانی منافع خود داره، یعنی همسایه را کل منافعش میفهمیم، مگم همین منافع خود ما در بین گم است؟ ما چرا سر منافع خود ما، یعنی مردم افغانستان، رهبری افغانستان، خود منافع ملی یا منافع اولیای ملی افغانستان یک مثلا نشانی نمی کنه و کل ما را یاد نمی تکنه؟ در قدم اولی نیسته، در قدم دویسته، کل ما عین نگاه پا در جای رفتیم بگوی مال هیچ معلوم نیست که چی میگه. مثلا ما شما غیر میگیم که فلانی رهبره تو گفت، فلانی رهبره تو گفت، مگه هیچ معلوم نیست. از او خود رحمدر سیب شما چی پیشنهاد میکنیم؟ به طور مثال در بسیاری از ممالک میگن خط قرمز ماست، یعنی چیز اول بیرق ما متر شود، دیگه ایت شود. کل مردمش از سالگی تا 70 سالگی امو منافع اولیای ملی خود میفهمند، در پشت از او استاد میشن، از خاطر از او خون میتن، کشته میشن، شهید میشن، از این قبیل مسائل. منتها از ما شما یک قسم گد و بد گم واریست سب. چطور میشه هم در سب که سرزمی یکم صحبت شوه که صحیح بفهمی میگه پاره؟
جناب نظر صاحب، امور خم که شما گفتین بالکل یه گنگ است و برای ما هم گنگ است و به علتش اینمی است که ما خود ما به حیث یک ملت، هر کسی که است، از اگر هر قومی که است و هر مذهبی که است، به حیث یک ملت برای خود فکر نکردیم، به خاطر ای که برای منافع ملی، یعنی منافع ملی چی است؟ منافع ملی برای ما قانون اساسی ما تعریف کرده و برای ما ترسیم شده. ای تو نیست که در مقابل قانون اساسی یک چیز دیگه ما بیاریم و بگیم که اینمی منافع ملی ماست. اساسی قانون افغانستان هر چیز ترسیم کرده، بر ما گفته که اینمی دوستتان است، اینمی دشمنتان است، یه قانونتان است، جرم کنین به زندان میرین، کسی را بکشین اعدام میشین و همه مسائل است و در مسائل خارجی همچنان است. لیکن حالی که قوانین مختلف وجود داره، قانون اساسی وجود داره، ما که به این عمل نمی کنیم، ما که به این وفادار نیستیم، ما که به جایی که وفادار به منافع ملی افغانستان باشیم، وفادار به قانون اساسی کشور باشیم، وفادار هستیم به منافع ملی پاکستان، وفادار هستیم به منافع ملی ایران و روسیه و امریکا و چین و اینا هستیم، پس در اون صورت هستن که در بین ما یک شکستگی و یک ورشکستگی خیلی عمیقی و ژرفی به وجود آمده. پس به این اساس هستن که ما خیلی زیاد به کار ضرورت داریم تا که از سر، از اول سر، از مکتب شروع نشوه، برای ما ای را یاد دادن نشوه که سرود ملی ما یه است، بیرق ما یه است. چرا برای سرود ملی ما باید با پای بیستیم؟ چرا بیرق ما سه رنگ است؟ چرا منافع ما یه است؟ چرا مثلا میگم، چرا پاکستان دشمن ماست؟ مثلا چرا فلانه کشور دوست ماست؟ چرا ما اگه این کار بکنیم؟ این از مکتب شروع میشه. شما ببینین در امی 40 سال گذشته در افغانستان امی نصابی که به وجود آوردن، نصاب تعلیمی،
یک کسی آمد یک نصاب بر ما تشریح کرد، او آدم که کلان شد به یک فکر کلان شد، مجاهدین که آمد دیگه چیز تشریح کرد، او آدم دیگه چیز شد، طالبا که آمد او نصاب تغییر داد یک چیز دیگه شد، و این میال 18 سال دیگه که است یک چیز دیگه است. پس به این اساس است که ما یعنی یک حالت معیاری و استاندارد هم برای خود نداریم. در او حالت است که ما به این مسائل دوچار هستیم و از ما هر چیز گم است. اگر نه در افغانستان این چیز وجود داره، ما فکر کنم که سیاست خارجی در افغانستان وجود داره، در وزارت خارجه ای است، در ارگ است، و کلانای ما میفهمه که چطور برخورد بکنه اگر اینا بتانه که برخورد بکنه. لیکن اگر اینا با مسائل شخصی، با مسائل گروهی، با مسائل مذهبی و زبانی اینا گره نخورده باشه و اعلامیه شخصی برای مسائل مختلف نته، ما فکر میکنم از اونا جلوگیری بکنه و باز در فکر به قدرت آمدن اینا نباشه، ما فکر میکنم که به یک نتیجه میرسیم. لیکن اگر اینا این فکر بکنه که خب ما اگر امروز یک اعلامیه بتون به حمایت ایران، اگر امروز یک اعلامیه بتون به حمایت پاکستان و چین و روسیه و امریکا، بس سبا هستن که اینمی کشورها ما را به حیث حاکم در یک کشور معرفی میکنه و امرای ما کمک میکنه که در 40 سال گذشته بدبختانه از ببر کارمل گرفته تا به امروز اموتو شده.
بله مننه همدر صاحب. د افغان بیسیم شرکت لاره یوش مراوریدون کو د خبرونه په ارتباط سیمسون راسته ولید سیمسون زیات یو دوبل اوریدون کو سره شریکم. دین محمد احمدی له کندهار لکی ایران په افغانستان کې مداخله نشي کولای. عبدالرحمن له کابل پرسته ولې سمس کې لیکلي دي د ایران او د امریکا د روابطو خرابېدل د افغانستان په سوله کې مرسته کولای شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د افغانستان خاوره به د بل هیواد پر ضد نه کاروي. او حمید الله پرسته ولې سمس کې لیکلي دي که چیرته د امریکا او ایران روابط بهتر شي ممکن د افغانستان د سولې په خبرو یې مثبت تاثیر وي. نظر صاحب د خبرونه تقریبا ورستوی څو د خوته نشته شی د دې خاطر چې خبرونه راټول کړو. فضلی صاحب کدی تراشو ستاسو په باور د ایران او د امریکا روابط چې څرقم کوم حتی تر اوسه پور رسیدلې دي د افغانستان په سولې باندې څه تاثیر کولای شي او څنګه کېدای شي چې افغانان د سولې کله ناکله له اختلافاتو هم یو هیواد کولای شي چې د خپل سولې او ثبات لپاره ګټه واخلي. افغانان باید څوک او د سولې وزارت په دې برخه کې څکه وی چې د سولې کارونه مختلف شي.
واکن هم تاسو وګورئ چې د ډیره وخت سره ایران امریکا یو رقم ساتلی وو، د خصوصا سعودي عربستان او نور عربي مملکو ته چې دوی په ډارول دوی تخپل منافع درلود، هغه در لاسه کول خصوصا د تیلو لپاره. اما لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړل، کله کله داسې حوادث منستراسي چې د دوو هیوادونو په منځ کې یو منفي ټکر منځ راځي، یا مدرحیم یوه دغه مثبته ګټه جیني اخلي. ما مخکې تاسو ته وویل مال که چیرته امریکا د ایران سره نورم د جنگ حالت ته نږدې کیږي، دوی مجبور مکلف دي چې د افغانستان د حکومت سیاسي مخالفین یا طالبانو ته به د سولې لاس ډیر ژر ورکوي، ځکه دوی نه غواړي چې په درو جبو کې وجنګیږي. هغه هم که چیرته دوی د افغانستان د خاورې سره په ایران باندې فشار راوړي، نو د دوی لپاره دا ډیر اړینه ده چې دوی به یو موافقه ترسیږي د طالبانو سره، او بل اخره به طالب ودی ته مجبور
کړي. دلته بیا بل سوال ده، فضلی صاحب،
یعنی دلته یو دریز ولري.
بله فضلی صاحب، د لکه څنګه چې تاسو صلح ترشه کوي، دا د افغانستان د حکومت دریس نه ده، ځکه چې د افغانستان حکومت دا وایي ک طالب له امریکا سره د سولې موافقه وکړي نو افغانستان څه شو؟ نو دا سول خو هغه سول نه ده چې هغه ولسمشر اشرف غنی ټینګار پکوي چې د پایدار سول غوښتنه یو. مثلا امریکا له طالبانو سره یو موافقه ته ورسیده، امریکایي قوه یو وتلې، فکر نه کوي چې په افغانستان کې به بیا هم که چیرته ټول موضوعات په اوله کې حل نشي، افغانستان بل خدای مکړلې وي بلې وجدې جګړې سره مخامخ شي، لکه څنګه چې د ډاکټر نجیب د حکومت له سقوط وروسته افغانستان خصوصا په کابل او شهرونو کې سخت جګړې وشوه.
کوم سوله یا تفاهم چې د امریکایانو د طالبان درمنځ کیږي، د افغانستان د حکومت یو شرط هم دا دی چې طالب د افغانستان د حکومت سره بین الافغاني مذاکرات شروع کړي او نتیجې ته برسیږي. که چیرته طالب او امریکایان سول سره کی مذاکره پای ته رسیدي په نتیجه کې امریکایان وځي یا مثلا ټول وځي لږ وځي څومره وځي طالب برته پسیمه کې حکیم کیږي د خطبی خبره ده چې یو دوم جنگ د پاره لار خلاصيږي اما در کوم ځای پر چې زه معلومات لرم د افغانستان حکومت مکمل په جریان کې دی دغه مذاکراتو خو چون خبرې د امریکایانو د طالبان درمنځ روانې دي ډیر وخت ونیوي نو بل اخر هم به داسې یو نتیجه جن راوځي چې هم د افغانستان حکومت ته یا د افغانستان ملت ته هغه سول په لاس ورزی چې کله دوی ضرورت ورته لري دغه ضرورت هغه ضرورت دی چې واځي نه طالب ورته لري نه د افغانستان حکومت په مجموع کې ملت ورته لري اوس خو ملت قرباني دی حکومت هم مجهز دی د امریکایان د خاص سلاو او مهمات او امکانات ورکول کیږي او طالب هم د سیمه د منځ کې امکانات ترلاسه کوي هو امریکایان نه غواړي په دغه صورت کې چې تاسو ته معلومه ده چې زیدان هغه سیمه ده چې د افغانستان سره غټ سرحد لري او اکثر هلته سنیان اوسیږي دا اوس هم عملا د طالبان اکثریت نظامی کمانډانان ډیر په اسانۍ سره تګ راته کوي نو کچیرته امریکایان غواړي چې د افغانستان موضوع حل کی بیا د ایران سره غټ جنگ ته ځي یا مثلا په دوی باندې بندیزونه لګي یا مثلا بل اخر او یو مذاکرات سره رسید د دوی د فارې وازنه یو خند دغه په مخ کې پروت دی ځکه افغانستان د دوی د فارې استراتیجیک موقعیت دی چې اول د طالبانو او د افغانستان د حکومت او خصوصا د امریکایانو سره د لنجه حل کی دا چې په سره کم حل کول سی هغه د خپل حکومت په کار هچي چې څنګه راغلی او په کومه باندې راغلی او جنگ هم په دغه یو باندې ختمولای سي د افغانستان د حکومت موقف خو معلوم دی چې هغه د یو پایدار اصول یا یو ملي اصول د لپاره هلې ځلې کې خپل طرح وړاندې کړی دی اما امریکایان وایي چې زما جنگ په سیمه کې طالب همیشه دغه خبره کوي چې زما جنگ ستا سره دی نه د افغانستان د حکومت سره که چیرته ته زما سره موافقه تر رسیدي زه د افغانانو سره بالکل یعنی په یو ونی کې کېدلای چې لاس ورکښینم په دې کې په دغه موافقه کې یو ځګه یو خاص ماده هم دام ده چې دوی به د افغانستان د حکومت سره موافقه تر رسیدي او مذاکرات به شروع کړي
مننه فضلی صاحب
بله خب همدرد صاحب محترم یک جنبندی بکنین برنامه را صاحب چی باید شوه که در این سال بخیر از این مدقل از مذاکرات سال یک نتیجه خوب برای یکیم ما گفتیم در مسئله موقفگیری غیر از مسئله ملی در مسئله سیاسی همی مسئله سلام یک قسم هر کس یک پیشنهاد خود ارائه میکنند در این مورد چی باید شوه به طور مثال سر پاکستان گفتن فشار اگر نیاید این مسائل به نتیجه نمیرسه حالا سر ایران خونه یک ذره فشار آمد ببینیم چی میشه منتها سر پاکستان هم یک کمک فشار از او خاطر فشارهای سیاسی چطور؟
ایران بنیم فشار راقه از این کسان وی چوبوس به ایران لطالب سر همکاری زیاده که یعنی اخه فشارم قصه خرابه شده دوله
این فشارها چطور خواهد شده بالا اگه سر پاکستان باز فشار بیاره باز چین خواهد ماند باز سر ازو چطور فشار بیارن باز چین یک طرفه بکنیم سه باز دوستون روسیه میمانه باز او رو چطور کنیم این فشارها هم یک قسم از سیب چی میگن هم در سیب
اول خویی است که ایالات متحده امریکا نتانسته و نخواسته که در 18 سال گذشته بالای کشورهای منطقه فشار بیاره به خصوص کشور پاکستان که خیلی در مسائل سیاسی و نظامی و اقتصادی و غیره در افغانستان فعال هستند اینا نخواستند یا نتانستند که در 18 سال گذشته من خو فکر میکنم که نخواستند به خاطر که وقتی که قاسم سلیمانی را به خاطر ای که اینا مظاهرات را طرح می کنند و چند گروه های که شیعه هستند در عراق اینا همکاری میکنن وقتی که اینا را در عراق میزنن و این دوستشان است که در مقابل داعش امرایشان شانه به شانه داعش از بین برده بودن قاسم سلیمانی با امریکای یک جای و اونمون نفر از بین میبرن لیکن این طرف در 40 سال گذشته شما ببینین بخصوص در 18 سال گذشته ببینین که پاکستان در مسائل صلح افغانستان و در مسائل جنگ افغانستان کدام کارها را بود که نکرد لیکن ایالات متحده امریکا جناب ترامپ صاحب یک روز که از خواب میخیزه یک چیز میگه یک توییت میکنه دیگر روز که میخیزه دیگر چیز میکنه و او فشارهایی که بالای پاکستان بود اون ورداشته شده حتی و نظامیایی که تقریبا یک سال پیش که اونجا باید ترنینگ میدید در ایالات متحده امریکا وره که بسته بودن پس باز کردن و دیگر
البته دا اول گام ده هم در سبدیل خطر سی آوریدون که او بخشه ایدیل خطر سی آوریدون که سر غلط معلومات شریک نیستی پاکستان بنی سکون بندیزونه در متحد ایالاتون و آقا پخپل زایده یوازی پاکستانی پوزیان کولشتی پا امریکا که وروزل شی تا سلسان خپلو خبرو تا ادامه ورک
خو یعنی دا لومړی ګام تر دې وروسته دوی نور ګامونه مخلي کوم اقدام ګوري زه خبره درته وکم شی بار صاحب زستس نه پښتنه کوم د امریکا د افغانستان د چش په خاطر غلی و نو اسامه بن لادن په خاطر باندې د اسامه بن لادن په بټاباد کې پیدا سو په بټاباد کې پیدا سو الته عملیات په وکړل زه درته وایم چې د پاکستان مقابل کې امریکا کوم اقدام وکړ خالد شیخ محمد تاسو ته بهتره معلومات
درته دي لپاره بله
همدغه کوم
ځای کې پیدا
بس ته
کاندا سه محترم وخت کم مون برای دي کې ترامپ د انجنیس کې جواب شوم پر
د څه ده رښتینه نه ده
ما تاسو خبره
رښتینه نه ده امریکا رښتینه نه ده امریکا رښتینه نه ده
اوه تاسو خبره به دقیقه وي ما مطلب دا و
چې امریکا رښتینه نه ده ته ما چې دا ټول مسائل کنټرول ایدل
خو خیر باشه خب فضلی صاحب شما یک جنبندی خوب بکنین برای اینکه بیلانس در برنامه برقرار شوه یک جنبندی خوب بکنین که بریم بخیر صاحب
تشکر واقعا هم باید مشتول کوشش سره وکړو که سیاسیون دی که د نظام غړي دی په اتحاد او اتفاق سره ټول ته دا شی واضح دی لکه مخکې چې تاسو ول هر سړی خپل ملي ګټې پیژني هم یې لوستلې دي هم یې لیدلې دي دا چې عمل نه پکې عمل نشي پکولای هغه بیا ځان ته باسي خو زه امیدوارم ان شاء الله ولادي چې راتلونکي ونی به د افغانستان لپاره یو د خیر ونی وي او خدای تعالی دې په افغانستان کې یو سرتاسري سول راولي چې ټول افغانان سره راټول سو او په مجموع کې د الله پاک د ټول اسلامي نړۍ سره دغه جنگ ختم کړي چې امریکایان هم برت خپل هیواد تستانه سي او مسلمانان په خپل هیوادونو کې پاتې سي او دا د الله نه غواړو ځکه بندگی هلې ځلې کوښښونه ډیر وسول هیڅ نتیجه نه ورکی یا به د خلکو نیتونه خرابي یا به هغه صداقت او اخلاص نه وي چې زموږ په وجود کې څهسته مهم شی هم دا دی چې موږ د خدای تعالی حضور ته رجوع وکړو او د خدای نه نصرت وغواړو ان شاء الله سوله هم راتلونکی ده اتحاد او اتفاق هم
به می دعای شما آمین میگم و برنامه را به پایان میرسانیم بسیار زیاد تشکر محترم آقای عزیزالله فضلی مشاور ارشد وزارت دولت در امور ارسال محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی محترم فوزیه کوپی رهبر حزب موج تحول که تلفنتان قطع شد از اشتراک شما هم یک جان تشکر به دیگه دوستا هم ما تلفن کرده بودیم مثل آقای استاد ودیر صافی و آقای امرخیل و سیلاب تلفونایشان امروز وقتشان خراب بود هیچ جواب نمیداد میگفتن مصروف است بسیار زیاد تشکر همچنان از همکارای ما آقایان وایس کاکل طاهر روشان قادر جلال عبیدالله عبیدی هم یک جان تشکر فردا در برنامه ولایت ولایت حداقل در یک قسمت شمی فهمیم ولایت پروان است که نوبت ولایت پروان است پروانیا فکرتان بگیریم باز غیر گله میکنین که ولایت پروان نمیگیریم باز تلفن هم نمیکنین تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان